څلور بجې شوې. احمد شبریم د سجرړو د دې سات په خبرونه کې خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند نن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او ورسره مل پلاوي سره په ګلخانې ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم برخه لرله. د باختر اژانس راپور له مخې ملا حسن اخوند د چین د بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې پر نړیوال سټیج د دوی د حکومت ملاتړ وکړي. ملا حسن اخوند زیاته کړه چې د دوی حکومت د نورو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او له ګاونډیو او ټولو هیوادونو سره د ښو مناسباتو او مثبت تعامل غوښتونکی دی. د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ را وروسته دا دوهم ځل دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. وانګي د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد السر اعظم رسال اسحاق ډار په کابل کې نن د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې تر وی مرګونې ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپل ژوره خواخوږي څرګنده کړه. پلاوی د چهارشنبه پروس پر ایکس ټولنیزه شبکه په یو پیغام کې لیکلي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې د هغې غمجنې ترافیکي پیښې په اړه خپله ژوره خواخوږي څرګندوي چې د 19 کوچنیانو په ګډون 9 کسان پکې ووژل شول. فرانس پریس اژانس د طالبانو او عیني شهیدانو په وینا خبر ورکړ چې دا ټکر د سه‌شنبه په شپه هغه مهال وشو چې یو مسافروونکی بس د موټر سایکل او د تیلو له یوه ټرک سره ټکر شو چې بیا اور ولګید. د چارواکو په وینا بس د اسلام کلا له سرحدي سیمې څخه مسافر لیږدول چې معمولا له ایرانه د ایستل شویو کډوالو د ستنېدو نقطه ده. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1.2 میلیون افغان کډوال استل شوي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې 8 لکه نور له دې هېواده ووځي. په پاکستان کې چارواکو نن د دغه هېواد په تر ټولو ستر ښار کراچي کې عامه رخصتي وروسته تر دې اعلان کړه چې د نورو بارانونو د ورېدو وړاندوینه وشوه. په دغه ښار کې د مونسون د بارانونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د برښتونو له امله بهیدلو سیلونو په وروستیو ورځو کې په ټول پاکستان کې مرژوب لاړولې ده. د جمعې په ورځ په غرنیو شمال لویدي سیمو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمېر 300 ته لوړ شو. په کراچي کې د چارواکو په وینا په وروستیو ورځو کې دومره بارانونه ورېدلي دي چې په کلونو کې دا بېساری ورښت دی. د عراق لومړی وزیر محمد شیا سودانی وای د شورون په نوم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنی سره هوکړه لیک لاسټیک کړی دی. د رویټرز د راپور لمخې سودانی دا اعلان د سیشن بی پروس وکړ. رویټرز لیکي عراق په تیرو 2 کلونو کې لګڼو سترو نفتی کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له ټوټال او د بریتانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو په ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسټیک ته لاره هواره کړې ده. د عراق د لومړي وزیر د دفتر پټکو د حکومت د نفتو لسترو کمپنیو د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اړیدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکزی، د افغانستان پوهنی ډیپلوماټ غوث جانباز او په کاناډا کې د افغانستان پوهنی سفیر شنکی کړوخیل سره مرکې کړې دي چې په ورسره امر
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
ستانه ځای صاحب سلامونه. ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت موږ ته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېر افغانستان د خپلواکۍ لپاره په هغه وخت کې اقدام نوې کړي څه بسوي؟ مهرباني.
په ټول د مخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال د راستنولو یو سره په ګیز کلیزه ټولو هیوادوالو ته د زړه کوم مبارکي ورکړه او د یو مستقل او آزاد افغانستان ته هیله. اساسا استقلال استقلال په هغه زمانه کې کچې افغانستان خپل استقلال نه وای ګټلې نو د یو مستعمره هیواد په توګه پات کېده. او مهمه خبره دا و چې د هغه زمانه د لوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې یو روسیا وه او بلې خواته یې برطانوي هند یا انګلستان د په ګاونډ کې د دې احتمال وجود درلود چې افغانستان د دواړو قدرتونو ښکار شي او په نتیجه کې موجوده افغانستان یا وجود ونه لري یا یو دغه هیوادونو د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي د بین ملي روابطو له لحاظه، په دې معنا چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کېږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد چې خپل استقلال ترلاسه کوي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه، او له بلې خوانه په بنګالي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي. او د سب خید چې یو غریب هیواد هم کولی شي د خپلې ارادې مطابق خپل بهرنی سیاست له نړۍ سره تنظیم کړي. شام الله خان مرحوم په هغه خپل زمانه کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګ د بین المللي اړیکو مؤسس ګڼلی شو.
ډیره ډیره مننه. له استقلال مخ کې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسي تزاري امپراتوري او د برتانی هند برتنوي هند ترمنځ پاتې شوی وو، ویل کیږي وای افغانستان په هیڅ حال واقع شوی وو، برتانی له افغانستان څخه غوښتل او مسکو په غوښ کې یا تزاري روسي څخه غوښتل افغانستان؟
په دې ډول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خوده چې افغانستان باید حایل پاتې شي، لکه چې په هغه زمانه کې د نلسوم واحده چې دروس او انګلیس تر باندې رامنځته شوې وه، په هغه کې دا منل شوې وه چې دې سیمه کې به نه دي هغوی پوځیان نه دي دوی. اما په عمل کې هسې نه وو، په عمل کې انګلستان هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري. د همدغه لپاره وو چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړي دي، هغه مفکرنامې چې امضا کړي دي انګلیسانو، په هغه کې د امیر عبدالله خان د خارجي سیاست ټول واک دوی په خپل لاس کې دي. بلان انګلستان غوښتل چې دا منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راولي. روسیې تزاري روسیې سیاست نه په سرعت سره کله چې په 1919 کې دی شو روسیې کې د اکتوبر انقلاب کېږي، هغوی نه بیا بل تفکر لري. هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي، یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړیو نه، لکه چې تاریخي دی د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته ځینې ګروپونه د هند، افغانستان، ایران د دې سیمه دپاره مارکسیس ګروپونه تربیه کول تر څو خپله ایډیولوژي خپره کړي. نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي، اما په عمل کې داسې نه وو. ان دې دواړو تمه درلوده چې باید افغانستان تر خپل واک او کنټرول لاندې ولري.
مننه. د استقلال جنگ نه مخکې هم د سویل کیږي چې له اروپا نه استازي راغلي وو د ترکیې استازو سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمني او د محور ترڅنګ، که په حق له معلومات ورکړي چې هغه څنګه؟
بله، د اتریش، آلمان او ترکیې ګډ هیات راځي افغانستان ته او وړي چې بلخان تشویق کړي چې په نړۍ نړیواله جګړه کې د محور هیوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګېږي. او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا جهاد اعلان کوي، په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مصروفوي یا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما حبیبالله خان چه دو روایت وجود لري، یو روایت داره چون انگلیس تا وفادار شخصو بغه مبنا کوششو که دی حیات مثبت جواب ورنه که وقت دایی خیست رو بارنه. دوم حالت هم اگر چلت به اولوی جرگم جوریگی و اگر داره چه دی افغانستان بی طرفی پی جنگ که اعلانه ای چه پرامل نگوال جنگ بی که بلاخان دی افغانستان بی طرفی گفته ای. اما اگر حیات چه دلتا پاتری اگر ناکام حیات دا و لغنه روسیه تاسو ته معلومه ده چې په تاریخ کې د محور هیوادونه ماته هم خوري بران د ډیری ډیپلوماسي او فعالیتو زمينه به وي د مساعده هم نو
دا سم ویل کیږي چې په هغه وخت کې کله چې د هیئت راغلی وو په کابل کې په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیام اومندل شي اما خپل شهاب الله هغه رات ک چې ورسته لیدي بیا د مشروطیت غورځنګ هغو کسانو چې دغه نظر تاییدو دی غوی لخوا رامست شو لکه شاه امان الله خان او نور
دقیقا د انګلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې اتلا سو دو دیرس نه شروع کیږي او په خصوص د اتلا سو نه دیرس نه تر دوه سو دوه څلوېښت پورې چې لومړۍ نړیواله لومړۍ افغان انګلیس جګړه رامنځته کیږي د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی عامه ذهنیت هم دلته آماده و چې د انګلیسانو پر ضد باید اقدام وشي. عامه مسله له بلې خوانه هغه ډول چې عثماني خلافت لا په هغه زمانې کې په ترکیې باندې حاکم و او د نړۍ مسلمانانو په خصوصا اهل تسلم د افغانستان هم کې عثماني خلافت یوازینی مرجع د خلافت وه. له بل لحاظه هم یو ډول دلچسپي وجود درلودلی چې افغانستان دغه ائتلاف ته ورداخل شي. طبیعتا د افغانستان روشنفکرانو د امان الله خان په شمول غوښتل انګریزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز وکړي، اما حزب الله خان او هغه حلقه یې له دې مسلې سره متطره برخورد کوي او په دې جګړې کې نه ورداخلېږي او دغه هیئت ته په آخر کې منفي جواب ورکوي.
دا سه هم ویل کیږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وای دغه هیئت ویلی و چې تاسو لمان ډیر لری پراتی جغرافي وطن له لحاظه
که
برتانوی هند سره جنگ اعلان کم تر څو چې تاسو مرسته ماتره رسیږي ما به جنگ یا غټلی یا بایللی.
دقیقاً سره لدې چې دلته دوه ډلې تاریخ وای چې دوه ګروپ آلمانان دې مشي تقریبا آلمانان کول سره د ظاهر د امر کې ترکانو کول، اما یو ډول سیاسي ډیپلوماټانو چې راغلي او فعال وو او د اشارات تاسو کړل ابو الله خان دا ویلي او بل استخباراتي ډله وه چې د قبایل په سیمه کې فعال شوې وه او هلته پیسې مصرفولې او د انګلیس ضد حرکات خورول د دا خپل ابو الله خان ته یو رقم درد سر و په دې مانا چې د دې له اجازې پرته هلته فعالیتونه کول او عمل ابو الله خان په یقین ډول چې د انګلیسانو نه
یو ډول خوف درلود. استاد سره لدی چې د هیئت کابل تر غلی او دا سه تتمی هم ځان سره راوړی و خو دربار دا غوښتنه و نه منله. خو ورسره 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړ امان الله خان د خپل وکیل لپاره جنگ اعلان کړ. سبب یې تاسو وینئ؟
د امامه کارز او د انګلیزانو سره طبيعي دښمنۍ د افغانانو د افغانستانو د افغانانو ازادي غوښتنې روحیه او همدارنګه په نړیوالو مناسباتو تغییر هم باید یادونه باشو. عثماني خلافت جدي استقلال خواته په خپل هند کې ازادي غوښتنې جنبشونه په شدت سره برسېره کیږي، په روسیه کې انقلاب کیږي، دا په طبیعي ډول د افغانستان پر روشنفکرانو او روشنفکرو حلقاتو باندې تاثیر درلودلی له یو جهت نه او له بل جهت نه. مثلا دا و چې امان الله خان د روشن فکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقې فعال غړی و او د هغوی ارمان دا و چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخلې نه یا پرته له دنه چې بل څوک ورسره وي، باید مستقل ډول له خپل خپلواکي ترلاسه کړي.
داسې هم ویل کیږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې ونډه درلوده، هم فکری هم عملی. دوی تبعیدی حکومت په کابل کې وخت کې جوړ کړی وو د مولانا عبید الله سندی په مشرۍ او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل وو، خصوصا په حربي د حربي تجهیزات په استعمال کې مرسته کوله.
د شک نشته چې اصلا په هند کې د خلافت جنبش یو د جنبشونه د استعمار ضد وو او دوی په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دورې کې او د عبدالله خان په دورې کې دوی کرار کرار راځي په افغانستان کې د متخصصینو په عنوان د حبیبې په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي. د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یاد نه باید ونه باشو او همدارنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د دوی تخنیکي فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید له سترګو ونه چول شي.
استاد د سویل کیږي په افغانستان کې دا مثال دا وایي جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستی، جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی؟ دغه مثال یا دې خبرې په صحت باندې خبر نه کو، ولی خپلواکي غوښتونکي یا امنی حرکت د خپلواکي د اهدافو په ترسره کول کې پاتې راغلل؟
اول خو به یو تصویر باید وکړم چې دا یو غلط معمول دی. اول جاپان په دغه شکل تر استعمال لاندې هیڅ وخت نه و. بله دا
همدا شک ما هم درلوده، ځکه مې ویل
د امیر شېر علي خان په دوران کې کله چې د افغانستان د ترقې نهضت سید جمال الدین افغان در افکار په تاثیر لاندې رامنځته کېږي، جاپان په دغه وخت کې ریفورمیشن شروع کوي. کله هغې سره یې مقایسه کړو بیا سید اما د استقلال ګټلو مسله یو جای نه ده په هېڅ وجه. ماران په دې چې ولې افغانان ونه سوی کړی، افغانستان ونه سوی کړی، زه فکر کوم څو حالات وو. اولین حالت دا و چې روشنفکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونه نیول چې هغه د ده باعث وګرځېدل چې دښمنان خصوصاً انګریزان په سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد راوپارېدل. بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی، هغه په دې معنی چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي او دا یو منبع له خلکو نه د مالیاتو عوایداتو ټولول و چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته هم آماده نه وو. درېیمه خبره، انګریزانو په حقیقت کې نه غوښتل چې دلته یو مستقل او مقتدر دولت رامنځته شي، حتی روسانو هم نه غوښتل. دا د باعث وګرځېد چې دغه ډېر عمده عامل چې افغانستان ډېر زر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي او بلاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوو ډلو وویشل شول، چې یو تعداد مخالف و یا نه محافظه کاران و. د امان الله خان نظریات سره ډېر موافق نه و، یو چې ګڼ شمېر امان الله خان پیروان و. د خپله دربار یا د خپل حکومت دننه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې امانی نهضت خپل اهدافو ته ونه رسېږي. بیا وروسته کلونو کې هم طبیعي ده چې دغه اثرات
استاد که مقایسوی شکل باندې وایو، د دوی د اهداف په ناکامۍ کې، اهداف ته رسیدو په ناکامۍ کې ډیره ونډه د دوی خپل ګړندي افراطي ګامونو کنه خارج مداخله یا دواړه
فکر کوم. دا به ډیر مشکل سره وایي چې مثلا کته سو تاریخ ته لاړ شي، دا ګروپونه چې د امان الله خان یا د حکومت په صدر راځيږي تبدیره ده پر اسناد سکی چې د دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وایي په برتانوي هند کې وایي انګریزان باید خلاص تدبیری او داخلي ما مخکې مرز کې داخل شم. ډېر په سرعت او انقلابي حرکت وسو چې د افغانستان د ټولنې هغه زماني ټولنې دغه حرکات برداشت نه درلود، یعنی انکشاف تا ګامونه کې کېښودل شول. اما سرعت
بلې
عمل تر کوم چې پرې مې واورې
دا ولې انکشاف ته ګامونه کې خودل سول، اما په
ګامونه کې خودل سول په سرعت او ډېر انقلابي ده به سول چې امانی دا امانی حکومت ونه سي کړی او ذات خپل کنټرول لاندې.
دا سه هم ویل کیږي وای کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ، ترکیه ته لاړ، مسکو ته لاړ، هلته بل دنیا ولیدله چې راغی یو دم هوډ وکړ، عزم وکړ چې خپل مملکت هم همغه سي واړوي، خو اجتماعي او سیاسي شرایط ټولنیز شرایط برابر نو ویل کی منتقدین وای چې دا دوی لوی اشتباه
دقیقا ډېر لږ سره موافق نه یم. امان الله خان په سرعت دغه انکشاف تر تحصیل لاندې راغی. امان الله خان هغه پاچا و چې د اوزانو په نړیوالو مناسبات کې هم باخبر و. د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزي و چې د خسر هم و. هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه، د اسلامي هیوادونو د حالت نه، د آسیا د حالت نه آگاه شوی، نو طبیعتا د به تاثیر ورباندې کړي. د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر یې کړي و چې اروپایي هیوادونو د امان الله خان سره د هغه د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کې د همکارۍ وعده کړې و، ممکن دې سرعت ورکړي. اما امان الله خان د یو واقعین پادشا په توګه زه فکر کوم چې له مخکې نه دې ته آماده و چې افغانستان د انکشاف خواته بوسي.
استاد، د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ ولمانځله او په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالب چارواکو سرګندونی هم کړی دی، ویلی دی چې افغانستان هر ځلې د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی، خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلی دی چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نه ږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړی ده، خو په دې خبرو کې یا په رسمي اعلامیه کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګډون کوي دی د هغه یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
زه فکر کوم چې دوی دغه ایدیولوژیک فکر له کبله د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي، او هغه ته حتی د غربي او کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده چې تاسو د امان الله خان د دورې نه نوي قوانین چې په نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو، د دیني علماو، د علماو د جمعیت العلما دغه وخت کې وجود درلودو نظریا هم غوښتل شوې وه. خپله امان الله خان یو مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه دا ده چې په ایدیولوژیک لحاظ د خپل ایدیولوژي له نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو له بلې خوا نه د هرې زمانې قضاوت په خپله زمانه کوو. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپله زمانه کې مطالعه شي، نه د نننۍ عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اجتماع وجود لري، دا نه یوازې طالبانو سیمې نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عین موضع درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپل نوم نه اخلي، دا ډېره سخته نه ده؟
دا جفا ده د مال نظره. تاسو د افغانستان د حامی نوم هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال نه لري، هغه کس چې په میدان سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتلو لپاره هغه دا وایي چې بې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري، د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کوي چې تر اوسه پورې ډېر زمامداران نه دي کړي. دا به جفا وي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ له زرینو ستورو نه ده
سره دا ډول جفا. استاد، خپلواکي څنګه ساتل کیږي او آیا ځینې دا هم مشکل لري چې په نړۍ کې یو شتمه پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري؟ هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وای چې انټر ډیپندنس لکه چې ورته وای هغه زیاته شوی ده په اوسنۍ نړۍ.
اساسن سرور صاحب، استقلال بیا د استقلال مفهوم په بین المللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده، او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته، د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته، چې د بین المللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي چې خپله نړیوال سازمانونه د بین المللي حقوقو د یو شخصیت په عنوان پېژندل کېږي. دغه نه مخکې یوازینی شخصیت د بین المللي حقوقو تر یوازې دولتونه وو، اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډیجیټل مسله رامنځته شوې ده، او هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هر ورځ نقصیږي، موږ وینو کنه ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده، او هغه هیوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال تر څنګ راشي، فرهنګي استقلال، او همدارنګه نړیوالو مناسباتو ته عمیق داخلېدل چې په هغې کې خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هیوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي، او طبیعي ده چې خپل ملي منافع ته باید ارجحیت ورکړي. دا ټول هغه ټکي دي چې د یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي، او اوس استقلال یو مطلقه پدیده نه ده.
استاد، که زه ووایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، د ما دا خبره سمه ده که نه؟
محدودوي، د محدودیت کلمه به ډېره مناسبه نه وي، اما دا باید ووایي چې په نړیوالو مناسباتو کې داخلېدل واقعي معنا د استقلال مفهوم رسی هغه په دمانا چې نور بشریت درناوی ده او خپل هویت د بشری ټولنې یا د بشری کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخیری پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسنی نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نه نسل که خپل پرون ویاړونه ونه لري، نه نسل بچه ولري سبا د پاره. ټوله دنیا په خپل پرون باندې افتخار کوي، له خپل پرون تاریخ نه زده کوي، په ښو اعمالو باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي، او هغه اشتباهات چې دوی تیرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغسې ورځو تجلیل د موږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري، او زه هیله من یم چې لري هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو، او د هغوی ښه عمل برسېره په دې سره درناوی وکړو، په هغه باندې عمل وکړو.
ډېره ډېره مننه استاد، ډېره مننه.
سلامت شي. سلامت شي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. نن د اسد یاد ازمری میاشتې 28 ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ، یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
د افغانستان یوه تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړی شو چې د برتانیا یې کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختاره اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسیو کې. نو دا یوه اهمه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې، ده د افغان ولس یو قربانی ورکول باندې دغه ورځ ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف درلودل، دغه اهداف تر څه حده، تر څه بریده تر سره سول کنه سول؟
زه فکر کوم په وخت کې شامان لا ډېر ښه تغییرات راوړل، یا د افغانستان د پرمختګ لپاره په افغانستان کې ځینې اصلاحات باندې لاس پورې کړل، قوانین جوړ شو، د افغانستان اولین نظام نامه اساسي قانون جوړ شو، د ښځو حقونو، د بشر حقونو ته ځانګړې توجه وشوله، مکاتب جوړ شو، ښځو وکړی شو چې مثلا په اهمو مجالسو کې لکه په لویه جرګه کې مثلا ګډون وکړي. حتی په هغه وخت کې د کورنۍ دپاره مثلا ځانګړې محکمې جوړې شي، تر څو پورې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي کار دي، مثلا د دوی په حمایت خوندیتوب باندې فیصلې وشي. زه فکر کوم چې ډېر بنیادي کارونه باندې لاس پورته کړو، خو متاسفانه چې وضعیت داسې شو چې بیا هم د بهرنۍ په مداخله باندې په وطن کې ځینې افراطي فکره کسانو د دې باندې شو چې دوی ونه شي کړی چې په هغه شوق او یا اشتیاق باندې چې د غوښته په شدت باندې مخته ولاړ شي، هغه ته خندونه ایجاد کړي.
مننه. خو داسې منتقدین داسې وایي چې